درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ او صحتمند به یاست. شنه خلاص دی ولسم ټولګي واش پاره سم لوسته. نن ورځ راځو د شمزی لرونکي حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو. په تېرو لوستونو کې موږ او تاسې د بې شمزیو حیواناتو کوم ټولګي چې وي هغه مو ټول وپېژندله، همدارنګه د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه، او په چاپېریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کېږي او په چاپېریال باندې کومې اغېزې لري هغه مو ټوله زده کړله. په دې څپرکي کې موږ او تاسې راځو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو، ورسره د دې ځانګړتیاوې پیژنو، او په دې باندې ځان پوه کوو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپېریال کې څه اغېزې لري، په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کېږي. زموږ ستاسو درس چې دی هغه د 122 صفحې څخه تر 128 صفحې پرې دوام کوي. راځو د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دوی ګډې ځانګړتیاوې پیژنو، چې یعنې په دوی ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخصې دي، یعنې ټوله دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري. د هغه بعد به بیا راستو شمزی لرونکي حیوانات په ډلو باندې وویشو. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کېږي، چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او یا مثال شمزی لري. دغه حیوانات چې دي دغه کوم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیواناتو په ډله کې شمېرل کېږي، او دا حیوانات د کوډاټا په دریو ګډو ځانګړتیاوو، یعنې نوټوکورډ، تنفسي سوریو او عصبي تناونو تناپر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري. نوټوکورډ چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی، چې دی د ارتجاع مثال دغه د کجېدو خاصیت لري، چې ډېری دا شمزی لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوټوکورډز لري. ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویله خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزی یا موری لري، او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپره جمجمه لري، چې په هغه کې د دوی مغز قرار لري. که چیرې ستاسو په یاد دي په بې شمزیو حیواناتو کې ډېری حیوانات چې وه دوی د مغز برخه د سر برخه یې نه درلودله، چې په دې سره ډېری چې وه عصبي غوټې په کښې کې وجود لري چې په بېلابېلو برخو کې د وجود قرار درلودل. همدارنګه دوی چې دي داخلي سکلیټ لري، د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی، او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی، چې هډوکي چې دي نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري. همدارنګه دغه دغه چې دي حیوانات چې دي د دوی بدن تناظر یې دوه اړخیزه دي، یعنې د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کوم سیسټمونه چې دي هغه جریان په کښې کې لري. همدارنګه د وینې تړلی دوران لري، لکه په تېرو لوست کې مې چې درته وویله چې د وینې دوران یې تړلی دی، یعنې تړلی دوران په دې معنا سره چې د دوی کوم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري. همدارنګه دغه شمزی لرونکي حیوانات چې دي په بدن کې بېلابېل جوړښتونه لري، چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي، چې پښتورګي چې دي په اطراحي برخه کې د دوی سره مرسته کوي، او دغه حیوانات چې دي دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کېږي. همدارنګه دغه حیوانات چې دي د یو ډول غدې لري، اندوکراین غدې لري، چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي، چې دغه د هورمونو تولید د دوی سره د مسل په تولید کې، یعنې په تکثر کې، د نوي ژوندي په رامنځته کولو کې، همدارنګه د دوی کوم حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دوی سره مرسته کوي. راځو اوس نو چې شمزی لرونکي ګډې ځانګړتیاوې مو وپېژندلې، راځو د دوی ډلبندي ته. شمزی لرونکي حیوانات چې دي عموما په 5 کلاسونو یا ټولګو باندې ویشل شوي دي، چې هغه عبارت دي د کبانو ټولګۍ، همدارنګه د زوحیاتینو یا هم امفیبیان چې دي دوی ټولګۍ دي، همدارنګه د سشیدونکو یا هم ریپټیلین ټولګۍ دي، د الوتونکو مرغانو ټولګۍ دي، اویس چې ورته ویل کېږي په لاتین کې، همدارنګه د تی لرونکي حیواناتو ټولګۍ دي چې په لاتین کې ورته ممالیان انیمالز ورته ویل کېږي. راځو دغه کوم ټولګي چې دي د دوی ډولونه، د دوی خصوصیات، د دوی جوړښت ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو د کبانو ټولګي ته. که بان چې دی هغه په یوناني ژبه کې ورته اکتیاز او په لاتین کې ورته پیسز ویل کیږي، چې دغه حیوانات چې دی او موږ وایي هغه علم چې د کبان څخه باز کوي د اکتولوژي په نامه سادېږي، چې اکتیاز موږ ورته وایو چې د کبان په معنا سره دی او لوجي چې د هغه د پوهې په معنا سره ده. کبان چې دی لکه څنګه چې موږ وویله دوی د شمزي لرونکو حیواناتو په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري چې د دغه لرویه دغه کم شکبان چې دی هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي، او دوی په مختلفو عموما ټوله کبان چې دی په سمندرونو کې دوی ټوله کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي، چې ځینې یې په خوشو اوبو کې، ځینې یې د اوبو په تل کې، ځینې یې د اوبو سربیره هم د سر خپل ژوند مخته وړي. چې په تیرو صنفونو کې موږ د ایکولوژي په درسونو کې دا لوستلي وو، همدارنګه ځینې په خوږو، تروو، تودو او یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي، یعنې د دوی و جوړښت ساختمان ته په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مخته وړي. او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول، یعنې غذایي زنځیر کې ډېر مهم رول لري، د غذا په ډول په ډېرو هیوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برنشونه لري، په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول یې د دیپنو په نامه سره دیږي، یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري، چې کله د مثال په هغه ځایو کې دی ژوند کوي چې اوبه یې کمې شي، بیا د دوی دغه کم جوړښت دی کولی شي دوی په مثال د سږو په واسطه خپل شي وکړي، تنفس وکړي. همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وایو د دې بدن چې د عمومي په درې برخو ویشل شوی دی، چې د سر، ملا او لکۍ څخه عبارت دي. او دغه کبان چې دي هغوی د زړه دوه جفونه لري، چې یو یې دهلیز دی او یو یې هم بطن دی. عموما په دې کې ځینې کبان چې دي هغوی د مسل د تولید لپاره، یعنې تکثر کې دوی هګۍ اچوي، او ځینې چې دي هغه بیا بچی اچوونکي دي. رزور پسې کبان موږ اول چې نه په مختلفو برخو کې ژوند کوي، مختلفو ساحو کې ژوند کوي، نو د دې لمخه کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی. رزو دا کم ډولونه چې دی بیولوژي په هانو دی په عمومي په درو ډولو باندې ویشل شوی دی، ویشل دی چې یو چې دی ګرد خلای یا به جامو کبان دی، او دویم ډول چې دی کرپندو کلرونکي یا هم غزروفي کبان دی، او بل ډول چې دی هډو کلرونکي کبان دی. لکه څنګه چې مو وویلم ځینې چې دي کرپندوکي څخه جوړ شوي دي، او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي. رازو د دوی کم ډولونه چې دي هغه پیژنو. کبان چې دي، لومړی رازو د ګردې خولې کبان دي چې دي د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي، چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما په معنا د خولې سره ده. یعنې د دوغو کوم حیوان کبان چې دی دوی ګرد خوله لري او په ژامې نه لري، همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري، دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې، چې نوټوکورد چې دی خپل یو دغه د نرم جوړښت دی چې د مثال د دوی د بدن توازن، د دوی د بدن جوړښت ساختمان پکې کې جوړیږي. او د دوی خوله چې ده هغه رودون کې ده، یعنی په یو شی باندې چې کله خوله کشېږي دی هغه رودي او دغه لاره خپل تغذیه کوي. همدارنګه دوی چې دی تنفس لپاره د 50 څخه تر 40 جوړه د غلری برانشونه چې ګمونځ ته ورته دی هغه خپل په ځان کې لري، چې د هغه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. همدارنګه د دغو حیواناتو القاچ ده هغه بهرنی ده، او دی عموما په خوږو، ترو او بو کې خپل ژوند سره رسی، او دا کم حیوانات دي د غذایی زنځیر کې هم مهم رول لوبوي. همدارنګه د دوی د ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلې سولکه لمپری او هیکفش دی چې دوی ګرد خوله لري، او لکه څنګه چې مول نرم او صاف دغه جوړش لري، یو جدي چې دی پوستکی چې دی هغه دغه نه لري، فسونه نه لري، نرم او صاف دي. او پسې رازو دغه غزروفي کبان وایو چې د دوی کم جوړښت دی، که مثال سکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندو کې څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دی موږ وایو دوی دوارخیزه دي، او د شاپرونه او ژامې غاښونه ټول خپل په وجود کې لري، او دوی چې دی د 15 تر 20 جوړو برانشونه لري چې د هغه په واسطه خپل تنفس سر ته رسي. په دې کې ځینې ډولونه چې دی هګۍ اچوي او ځینې چې دی بچي اچوي چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دی سګماهی دی، ارکب دی، څټک سری شارک دی او شارک دی چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي. همدارنګه ریکب دی، فش دی چې هغه هم چې شدی د ککې مثال د غزرفي کبان په ډله کې راځي. ورپسې راځو هډوکي لرونکي کبان. هډوکي لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي د دې سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی. او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري، ځینې کوچني، ځینې غټ. چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي چې 10 ملي متره اوږدوالی لري. نور د دې څخه مثال ډیر غټ غټ کبان هم موجود لري چې تر 100 متره پورې د دوی اوږدوالی رسیږي. او دوی چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې مختلف کبان د دوی خپل د بهرني جوړښت په نظر کې نیول سره په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، ځینې په تر اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخ ته وړي. راځو د هډوکو لرونکو کبانو بهرني جوړښت پیژنو. د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ دغه ځانګړتیاوې لومړی پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري. عموما دوی چې دی مثال موږ وایو مخاطي او بهرنۍ سطح چې ده هغه فلسونه لري چې د دغه فلسونه چې دی د دوی مثال د دوی ساتنه هم کوي، د دوی داخلي سیستم او د دوی سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي. او دوی چې دی تنفس چې دی د برونشونو په واسطه کوي، ځینې یو شمېر چې دی هغه د سوژ په واسطه هم کوي چې د غو د ډولوس خېوې د اپی دغه سرتو دو سټیج هغه یو ډول کپ دی چې په استرالیا کې پیدا کیږي چې دوی چې دی مثال د سوژ په واسطه هم خپل تنفس کولای شي. او ځینې چې بي دي هم سوژ لري او هم برانچونه لري چې دوی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي او کله چې بهر ته مثال وزي د سوژ په واسطه د سوژ په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایي چې دا کم او بچ په هغه ځای کې کم شي بیا دوی کولی چې خپل ژوند حالت مخته یوسي. چې د اوبو د ډولونو څخه مختلف ډولونه راځي لکه مارته ورته کب دی، د اوبو آس چې شاید تاسې ډېر نومې اورېدلی اوسې. او زموږ په هېواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کېږي. زو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ جوړښت لکه څنګه چې موږ اوویل دوی مختلف جوړښتونه درلودل، مختلفې اندازې یې درلودلې او په مختلفو برخو کې یې چیکو خپل ژوند مخته وړي. نو د دې له مخې دغه کبان چې دی بهرنۍ جوړښت یې وایو چې دوی عموما له دریو برخو څخه جوړ شوي دي. چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی، سر دی، تنه ده او لکۍ برخه ده. بدن چې دی د کبانو بدن د مثال موږ وایو سر برخه ته کچې راس په دې کې خلاصتګي پازه چې د عموماً نشکاره کیږي خو د دوا د سر په برخه کې په دواړو برخو کې یو سوري وجود لري چې د هغه په واسطه دوی چې کولی شي خپل تنفس کولی شي. همدارنګه د کینې برخه کې ګیلز شامل دي او بل د تنې برخه کې چې دا چې موږ وایو د بدن منځنۍ برخه ده چې د تیشتو او حرکت لپاره مثال کله چې دی یو بل ما هیڅ خطي تیشتې په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنی تنې برخه کې شاپرونه وجود لري چې دا شاپرونه د دوی سره مثال د بدن توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنې ورسره چې دی لار دي چې د بدن ورستی برخه ده چې د حرکت لپاره مهم دي. پوستکی کې مثال موږ وايي پوست چې دی د کبانو پوستکی چې دی له نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوست څخه جوړ شوی دی چې دی خپل د بدن په سطح کې کوچني پوښونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فنکشن دا کم شي دی د مقاومت کومول کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه مخاطي غدي لري، یعنی د پوستکی په سطح کې د مخا تولیدونکي غدي شتون لري چې د کب ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحقاق مخه نیسي. همدارنګه دغه د دوی کوم شاپرونه چې دي مختلف شاپورتنی شاپرونی دی، لاندینی دی، سینې دی، د خېټې دی، همدارنګه د اخیرنی د لکې برخه ده چې هغه تر ټولو قوي ده. او خله پز سترګي سپسترګي چې دی هغه یو ډول پردې پاسته پوشل سیوی دی مشخص چې او به هغه داخل نه نه نوځي. او جوسخه نړي نړي منن
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی نرم چی جوڑو غو سیتمن بیست شرا لاست دو لسم تو گیوش پار سم لست نرمز از روخ پر پا موضوع که درس که مجاتس در غیر اختصاصی دفاع دویم کشوی پا تیل واس که مو از موش در بدن سیستم و پیشندی چیز موش بدن چی دی حقه در میکروبونو پا مقابل که دفاعی سیستم داری چی حقه دفاعی سیستم موش او تاسی اول پا دو دوله و چی غیر اختصاصی دفاع او اختصاصی دفاع د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي، دوی نشي کولی چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي. او همدارنګه ومول چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه دوی کرښې لري چې لومړۍ کرښه کې پوستکی او مخاط راځي یا مخاطي غشا راځي. او راځونن د دې کم دویمه کرښه چې ده هغه پیژنو. زموږ ستاسو درس به د ناتیایم صفحې څخه تر درونیوې صفحې پورې دوام وکړي. رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې چې دی لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي، یعنې څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي هغه په التهاب سره، یعنې هغه برخه چې کېږي التهابي کېږي. التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي چې په ځواب کې د ټپ عفونت یا زیان رسېدو په حالت کې پیل کېږي. او دا پروسه چې ده د بدن هڅه کوي تر څو میکروبونه او ټپونه مخنیوی وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې. همدارنګه التهابي ځواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو له لارې سرته رسیږي چې مختلف ډولونه لري چې دغه میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کېږي. د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دوی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده، یعنې کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسیږي د زیان رسیدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپین وینې حجرات چې دي هغه یا دغه کوم التهاب چې دی اړوند نورې حجرې لکه مایکروفیج فعالوي. او د التهاب مواد آزادول دي هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې چې کیږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتولو سبب ګرځي، یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وڅڅول سي یا پروستاګلاندین هغه چې کیږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان ډیروي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته چې کیږي ځان ورسوي، یعنی سپین کورویات. سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسې برخې دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي. ورپسې د رګونو پراخوالی دي، کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرستې رګونو کې مثال ځان ورسې د رګونو چکیر پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسېدلي سیمې ته چې سي زیات سي. دغه د بدن دوی چې دي زموږ بدن دې ته هڅوي تر څو زیاتې وینې او سپینې کرویات چې دي د سپین کرویات چشکي د عفونت ځای ته یا خوښ سوي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره، ځکه موږ ویلي وو د وینې سپین کرویات چې دي هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په ډول سره او هغوی له منځه وړي چې د سپینو کرویاتو ډولونه هم وایوس. او بل چې دي دوی چې دي دغه سپینې حجرې یا پاګوسایټس فعالوي چې دغه کوم مایکروفیا او نیوټروفول په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوې اوسي وایرسونه اوسي چې د دوی د حجرو باندې چوي کې حمله وکړي. دغه حجرې چې د زهرجنو موادو او میکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو خورا او له منځه وړلو سره د دوی په خوړلو سره او له منځه وړلو کې چې کې خپل کار سرته رسي. همدارنګه د اوبو او وینې زیاتوالی دي، یعنی په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کې پکښې کې ډیریږي. التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډیر مهم دی، دوی د بدن دفاع کوي، د ټپ او زخم ترمیم بیا ترسره کوي، همدارنګه د میکروبونو له منځه وړلو کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسې په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وایي، یعنی په تیرو لوستلو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وې چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه چې ده 30 درجې ده،
خو کله چې د وینې د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هوغي چې کې دماغ ته پیغام رسي چې کله پیغام ورسېدي په دې سره کم سیګنالونه چې دغه کیږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کې ورډېرې وي چې په دې سره دغه کم میکروبونه بکتریاوي چې دي هغه په زیات تودوخې اندازه کې دي چې کېږي له منځه ځي چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کیږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسي او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډېره زیاته لوړه ولاړه سي نو دا کیدلی سي زموږ په بدن کې د ډېرو پروټینونو د له منځه تلو لامل سي، یعنی د دې زیات لوړ کېدل هم زموږ بدن شکي توان رسولی سي. عموما بکتریاوې چې دي هغه موږ ویلو په ډېره زیاته تودوخې دوی خپل ژوند مخته نسي وړلی، نو کله چې تودوخه پر ډېره سي د بدن دوی شکیږي له منځه ځي. ورپسې د وینې سپینې حجرې دي چې دا مو هم په تیرو لوستونو کې ویلې وه چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرښه کې شامل دي او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي. عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري چې لومړی نیتروفیل دي. نیتروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي، یعنې تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کیږي. یعنې کله چې میکروب راشي لومړنی دفاع چې ده دوی کوي او دوی چې دي د بکتریاو او نور میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي. د نیوټروفیلونو چې دي د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي، یعنې فاګوسایټس چې دي یعنې دوی میکروبونه اخلي په ځان کې داخلوي او کرار کرار دوی له منځه وړي. کله چې دوی له منځه یوړه خپله هم څه کیږي له منځه ځي. دویم ډول چې دي هغه لمفوسایټونه دي، چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده چې دوی د انټیبادیانې تولیدوي چې انټیبادي خپله یو ډول پروټین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي. دوی چې دي خپله دغه کم لمفوسایټونه چې دي خپل په ځان کې د بي او ټي حجرې لري چې د بي حجرې چې دي دغه انټیبادیانې تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کیږي او هغوی له منځه وړي، او د ټي حجرې چې دي هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. عموما د بي حجرې چې دي دوی د کم میکروبونو چې راځي هغوی دغه عصبي سیستم مې مثال دی چې کې د دې شکل او کم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي، یعنی نور کم دفاعي سیستم چې دی په دې باندې چې خبري، او تی حجرې چې دی هغه عموما د سرطاني حجرې په لمزورو کې دی مهم رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د مونوسایټونه دي، همدارنګه ورسره ایزینوفیل دي چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه، یعنې مختلف ډېر ډولونه لري. همدارنګه بل چې دی مایکروفاژونه دي، چې مایکروفاژونه چې دي هغه موجود چې دی د میکروب په له منځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي. عموما د دې دنده چې ده کم نیتروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدل یي هغه ساحه چې کوي دوی پاکوي، یعنې کله چې موږ وویل نیتروفیل چې کله میکروب له منځه خپله هم چې کېږي له منځه ځي، چې په دې سره دغه میکروفاژونه د جنگ هغه د میکروب ساحې ته ځان رسوي. کله چې هغه ساحې ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دي همدارنګه ورسره نیتروفیل مسیوي برخې ټولې چې کوي هغه ساحه پاکوي، چې دا چې دي خپله په د لمف کې چې کوي حرکت کوي او دوی ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبیعي وژونکي وایو. طبیعي وژونکي چې دی د ان کې سلس په نامه سره هم یادیږي چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده، او دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي. او دغه ان کې سلس چې دی یا نیچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري او د ځواب صورت سره د بیلابیلو خطرناکو اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي، او دوی چې دي ډېرې اساسي دندې ساتلي. مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده، د سرطاني حجرو له منځه وړل دي، سرطان چې موږ وویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډېرښت چې شکېږي سرطان لامل کېدلی شي، چې هغوی چې کوي په دغه وخت کې د ان کې سل یا هم نیچرل کلر سلز یا طبیعي وژونکي حجرې د دوی سره مقابله کوي. او بل چې دي د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حس کول دي، چې دوی چې دي په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډېر اساسي رول لوبوي. که چیرې دوی ونه اوسي، یعنې ګټې یې ډېرې دي، دوی چې دي ژر جواب وړاندې کوي، یعنې ژر مخته راځي. همدارنګه د سرطان درملنه د بدن حفاظت دی ډیر اساسي رول لوبوي. د هغه وروسته رازو پروټین وایو. پروټین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي، یعنی پروټین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړی رول لري، او دوی چې دی د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو، بکتریاوو، فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي. د دې پروټینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو له منځه وړل دي چې خپل غیر اختصاصي دفاع کې پروټینونه چې دي هغه خپل مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروټینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي، او دوی چې دي په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم، ایمیونیټي سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي یا د دفاع سیستم لپاره دوی مرسته کوي. دغه کمپلیمنت سیستم چې دي دوی دغه پروټینونه چې دي د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل دوی هڅوي او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي. یعنی هستامین چې دی هغه د چیکیش د دې په واسطه فعال کیږي، او د دې چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې د میکروبونو د غشا په سطح پروتینونه باندې عمل کوي چې د فاګوسایټیک فعالیت، یعنی د کم هضمي سیستم پکې پیاوړی کوي او د میکروبونو د له منځه وړلو لپاره مرسته کوي. یعنی د فاګوسایټس چې دی خپل د دې چې خپل په ځان کې هضموي، کله چې هضم کړي د دې په له منځه وړلو د دې چې کیږي ډیر اسانه کیږي. همدارنګه د انټيبایوټیک پروتینونه دي چې انټيبایوټیک پروتینونه هغه پروتینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي، یعنی هر میکرو د پر یو ډول عمل سرته رسوي چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي. یو بل چې دي د انټرفیرونونه دي چې انټرفیرونه هم پروتینونه دي چې د وایروسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي، او دا پروتینونه چې دي د وایروسونو د خپرېدو مخه نیسي او د بدن د دفاع نور برخو ته چیکي سیګنالونه چې د دې یعنی اساسي دنده چې د هغه د سیګنال لېږدول دي ترڅو د بدن کم انټيبوډیان نورې برخې چې دي هغه د میکروب په مقابل کې ودرېږي، د دې لپاره دفاعي سیستم انټيبوډیان ژر تولید کړي. همدارنګه دغه دي نور ډولونه هم د پروتین چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي. د پروتین او وروسته راځو لمفاتیک سیستم. وایو تاسو په دې ځان په کوچې لمفاتیک سیستم څه مطلب څه شدي او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي. لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده چې د مایاتو تنظیم، زهرجنو موادو له منځه وړلو او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي. او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړی مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایات راټولوي او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي. لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې، یعنی دی چې دی د لمفاوي نورس چې دی لمف نورس چې دی یا اقدی چې د غوټي چې دی د فلټر په توګه عمل کوي او په لمف کې وجود لري، میکروبونه، ویروسونه او بکتریاوی نیسه او دغه شکل له منځه وړي. او دا دفاعي حجرې چې دي د ټي سیس او بی سیل، یا د ټي حجرې بی حجرې په واسطه د بدن د ناروغي په وړاندې دفاع کوي. همدارنګه دوی چې دي د انټيباډیان تولید دي، یعنی کله چې ما تاسو ول بی سیس نور ته د رقم دفاعي سیستم خبرو کې هغه په د میکروب په مقابل کې انټيباډیان جوړیږي، هغه د دوی په غاړه دي. یعنی لمفاتیک سیستم چې دي د فعالیت له امله بدن کولای شي د میکروبونو، ویروسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي. کدا سیستم ضعیف سي بدن ته د انتاناتو، ناروغي او شحمدو د راټولولو په وړاندې ډیر زیانمن کېدلی شي. ورپسې د لمفاتیک سیستم انټيجن پیژندنه ده. خپل لمفوسایټونه چې دی خپل مختلف ډولونه چې موږ اویل لري چې انټيجنونه چې دی هغه بهرني مواد چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي، او دا مواد کولی شي پروټینونه، کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا، ویروسونه یا نور میکروبونو سطح سره چی تړلې. همدارنګه د انټيجنونه چې دی ورسره د کم زموږ بدن لمفوسایټونه څنګه انټيجن د لمن زوړي، دوی چې دی د بی او ټي حجرو په درلودلو سره د زموږ د بدن دا ځنګړي د خپل په ځان کې ځنګړي پروتیني ریسپټورونه لري چې هغه په واسطه دوی چې کولای شي د کم بدن دفاعي سیستم سره دوی مرسته کولای شي. په خپله نه برخه کې درې پښتنې لري. لومړی پښتنه ده عکس العمل یا التهاب څخه مطلب څه شي دي. دویمه پښتنه ده د وینې سپینې حجرې په څو ډوله دي واضح کړي. او اخیره نه پښتنه ده لمفاتیک سیستم څه ډول یو شبکه ده. سستو ده توجه څخه نړۍ مننه.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځې د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره